صاحب چې په خبرونه کې مقدم وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. تراتلونکي خبرونه الله مو مل.
سلامونه ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. له ازادي رادیو څخه روانه خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګري رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص او ناورین زیږونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت د شترچی ولسوالي طالبانو نیولې ده. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت چارواکي تاییدوي چې د شترچی ولسوالي طالبانو نیولې ده. چارواکي وایي طالبانو پرون ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط شوه. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله ونه وړي له ولسوالۍ ووتل او د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ ته پشا شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې ډلې وسلوالو تېره شپه پر دشت ارچي ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړه او پوځي تجهیزات او وسایل یې ولجه کړل. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قماندان ډګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته وویل د داعش ډلې شپږ څلوېښت وسلوال چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین اویغوران او یوویشت نور یې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي. د داعش په وژل شویو قمندانانو کې یو مولوي صابر نومېده چې د داعش ډلې د وسلوالو مشري یې کوله او د هغه مرستیال مولوي عمر و چې وژل شوي دي. ډګروال خنجری همداراز وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته خو د داعش وسلوالو ته یې لارښوونې کولې او وسایل او تجهیزات یې ورته برابرول. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولي وو نن خوشې شول. د راخوشې شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ولایت ته روان وو چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی یې په سهوه کې نیولي او ځکه یې خوشې کوي. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې پنځه خبریالان او یو ښوونکی وو. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قول اردو په یو خبرپاڼه کې وایي د وسلوال تېره شپه هغه مهال په نښه شول چې غوښتل یې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړي. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې شپږ نور وسلوال هم د ملي امنیت د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA له سرپرست مشر کورنل فیروتا سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی صالحي وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې وه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په عملي کولو کې رامنځته شوې تشه بده کوي خو له بده مرغه دا کاری ونه شو کړای. د آی ای ای مشر یو ورځ وروسته له هغه تهران ته سفر کوي چې د ایران حکومت ویل د پرمختللو سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی و بیا پیل کړي. ښاغلی فیرو ته همداراز په پام کې لري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره هم وګوري. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هغو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغونه پرې راپیدل د ترکیې له سرحد څخه 15 کیلومتره وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټرې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستانه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمیدو دې انتخاباتو ته د کرملن لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدان یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. په پلازمینه مسکو کې نن لیبرال فعالانو او سیاسي کارپوهانو له نږدې د ښاروالۍ د انتخاباتو څارنه کوله. دا انتخابات د مسکو او دوهم لوی ښار سنت پیترزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 83 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو خاورې وړاندې په خبرونه کې درا پورناو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بولي وایي چې که د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې وي نو ناورین به رامنځته کړی وای.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت و اگر قرار می بود که این پروسه یا یک وارد یک تفاهم نامه می شدن پیامد های ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
ده ولسمشر ویان صدیق صدیقی و داشند افغانستان ده سول پاره ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ ده وروستی پریکری پاره مو ده سیاسی چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه هم کرده.
زیره خوش خبری اور ول کیده شه انا شو سی مذاکی خبر خلاص دی نو دغه ځکه د بسترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دی کوم د برکم جواز پرې نه خوده شه مذاکرات زم ورک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې دغه ولایت کې د شته نامنۍ علامه لبه زرګونه کسان په ټاکنو کې له برخې اخیستو پاتې شي. دا شند د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حال هم درکو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیزانو 219 پروګرامونه هم د 7 په 2 نیمای کې خبريږي. هله دا ملکیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو په ټولو لویو خارونو کې د هیواد اوریدل شي. دا هم د دې خبرونې د سر موضوع. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص دي او که دغه هوکړه شوې وای نو پایلې به ناورین زیږولې وای. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر اس کابل کې خبريالان ته وویل تر هغه چې طالبان نوربند ونه کړي او افغان وژنه بس نه کړي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. په همدې حال کې عبدالله هم په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. خاطر پردیس په سټوډیو کې د اوپریرا نور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې په اړه څرګند دریځ نه وړاندې کوي خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکي توافقي لاسلیک شوی وای پایلې به د افغانانو لپاره بحران نه زیږولي وای. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې روانې خبرې ناقصې وي او پایلو ته یې هم خوشبیني نه وه. هغه وایي
با باور ما پروسه نواقص جدي خوده داشت
دی وی زمون په باور دغه پروسی خپل جدي نواقص تلودل او کچته دغه توافق لاسلیک شوی وای پایلې وای د افغانانو لپاره خورا سخت وي. په همدې اساس باید د سولې په خبرو کې ډیر احتیاط نه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو او افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي. خالی ټرمپ په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویلي په پام کې وه چې د یک شنبې په ورځ په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري او خدا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر هم کړی. ولسمشر ټرمپ د دې کار لامل د طالبانو لخوا د کابل روسي برید چې د یوې امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول بللی. زیاته کړې ده که چیرې طالبان نشي کولی د خبرو په دې مهم پړاو کې اوربند وکړي نو بیا د دوی احتمالا د یو معناداره توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د امریکا ولسمشر روسي اقدام ته اشاره سره وایي که ډیویټ کم کې غونډه جوړه شوې وای د افغانستان سول لپاره مهم اقدام و. هغه دا خبره په کابل کې وی کمپنی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وکړه.
دا غونډه چې قرار و چې په هغه کې نیول شوې وای کمپ ډیویټ کې او د امریکا رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته هم بلنه راکړی وو او طالبانو ته هم زه فکر کوم چې دا یو فرصت و د سولې په خاطر او متاسفانه د وروستۍ پیښې چې وشوې او تاوتریخوالی چې وشوې او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شو او نور خندونه هم پکې وو.
تر دې مخکې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې و افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې پورې سپتمبر په وام امریکا ته سفر وکړي خو نامعلومه دلایلو پر اساس دغه سفر ځنډول شوی. په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپیر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ سولې خبرو اصولو کې پر سلاح کېدو ناخوښي ښودلې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړه. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پرېکړه کړې.
احساساتی قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زر سولې ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي خو سوله لغوه کول یا د سولې خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل. دلته ډیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ په دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته د رسیدو په هڅه کې دی خو دا هڅه په دې معنی نه دي چې ګنې امریکا له طالبانو سره هر ډول معامله مني. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتی و چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جینت مکینزي هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له اوسني حساس وضعیت سره مرسته نشي کولای.
مننه کوم خپل همکار خاطر پردیس نه چې تاسو ته معلومات درکړل چې د افغان حکومت په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص ول. د سولې په موضوع پاتې کېږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړی دی. ټرمپ په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې دغه برید مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 تنه ووژل شول. د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د یو سیاسي چارو کارپوه جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لورې دغه ډول پریکړه سمانه لرل شي.
زه ګومان کوم شاید دغه قطر کې کوم مذاکرات او تم چې کوم ګومان کوم چې دا دوه نظر خلاص شي د قضیه دونه ساده نه دي. ډېر وخت ونیو یو ډېر تولانی شو. بل د مذاکرات د برکول دنیا کې د شي اصول دي غیر اعلان شوی اصول دي. کله چې مذاکرات کیږي نو توتريخوالي شدت یو حد پر کمی اوس دلته د کله چې مذاکرات پای ته رسیدو مرحله نږدې شو امریکایان له خوانه زیره خوش خبری اوریده اورول کېده شي انا شو سي مزاکي خبره خلاص دي. نو دغه ځکه چې بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کم د برکم جواز پرې نه خو دي مذاکرات دي مور کې خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم ګرین ویلج کم باندې کوم لو شوږي کې ولکې چې د خارجانم وجه له شوې دي.
دغه صورت یو مجبور چې خو خو به جواب دی وسی خو خو مذاکرات کو مونږ هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې مینیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هغه پورې فاصله ونیول هغه د جمهوری رئیس راغلی مشرانو سره هم د امریکایي مشرانو په فاصله راغی شکوک شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دی څنګه د نوی افغانستان باید دی باندې بنا شوې د همدغه باید وړاندې لاړ شي حتی دین هم ان خبره ان کارته ورسېده مونته انتخابات نه دي مهم مونته سوله مهم دي
بدر صاحب یو بل موضوع وس کچیر ته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې رواني خبري برخلیک به څه شي وي دغه د سولې رواني خبري به لکوم برخلیک سره مخامخ کیږي
لکوم هم سولې خبري خو کچیر پایتره سي د امضا شو یو نوم نیمګړتیا د موجود ګره دغه د افغانستان حکومت خو فیرن حق نه لري چې باندې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید د تسنن راي وخت خلکونه دا دونه خلک چې افغانستان د سګي دی په نوم نه دی باندې شو حکومت راځي چې خلک راي باندې راغلي یو کال مخکې سيو دوه کال مخکې سيو درې کال مخکې سيو شپږ میاشتې مخکې سيو اوس په قانوني مده پر شوې دا خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشهور پدې چې انتخابات شي تمدید شوې دا فرصت او تر شولې دا خلک قانوني کې دونه خلک برخلیک به یو قسم ځکه چې غیر منتخب
بلی دغه ډول پریکړه چې اوس د امریکا د جمهور رئیس لوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یاد جګړې د ګرمیدو په مانن شي کېدی
ورن جګړه خو داسې دوام لري نو شي نه دی ورن جګړه انتخابات نشته مشکل انتخابات شونه څه مشکل پیدا سوال جګړه خو د 15 کال په بخښنه دی وسم روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خا دغه پای مودم خلاص انتخابات نه شنو بیا د افغانستان پچای څوک چې مشرکه دي کومه بنا کوي په کوم مدار قانون باندې سناسي اوس هر څنګه خدي بده کړو نخس کی کله پاسداري کې قانون خوشته دي هغه خو ټیکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتل غوړه ده د شو هر مره به د افغانستان کې جات شي د پارٹی کې به څو پیدا باندې کړی
د سیاست چارو کارپو جمال الدین بدر سره زما د همکار خاطر پردیس مرکم مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په تړاو په ځانګړي توګه د ولسمشر لخوا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دي په اړه خپل نظر تاسو سره شریک به هم همدغه موضوع تعقیبو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولي او په ټاکنو ټینګار کوي خو مر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل شي جزئیات به د رحمت افغان په دغه راپور کې وورو
سول خوب است بهتر است سول نعمت زندگی است سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدونکو حافظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درېدل به جګړه وګد کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان ما شما که صلح بریم بهترین نعمت خداوندیست خداوند گفته پیغمبر گفته که صلح ارمغان خوب داره
د کابل له وسیدونکو سربیره د کندوز او فرا وسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینې سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف برنامه په دې برخه کې رامنځته شي تر څو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې ښکېل وي خو موږ دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کولی شي موږ کولی شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو
بلخوا د فرا اوسیدونکو عبدالستار چې د جمعې په ورځ د فرا ښار د سختو جګړو شاهد و متفاوت درلري
د سولې پروسه خو وزندیدل نو انتخابات هم را رسیدل دی وخت د تلمیاش پر پرم نیټه د انتخابات وخت نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غوښتن د دې د انتخابات کې ګډون وکړي ل هم لا تر کوم کې نه هدون څخه غوښتن د دې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غوښتن د چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او درتونکو ولسمشر دی وټه کې
د سولې پاړه د ډونالد ترامپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ خبرګونونه راپاره ولیدي د ټولنیزو رسنیو کارکونکو نظرونه هم په دوو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالد ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلي وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سوله دي او خلک له سوله زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. دا ډونالد ټرمپ د پریکړه لیکلي د خلکو او سیاسي بلابل غبرګون له ځان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کوم راپورونه، خبرونه، مرکه او معلومات چې په دغه خبرونه کې خبري کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ او ویلولې. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام کې هم ازادي رادیو تعقیب کړئ. هلته هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو له بیلابیلو پاڼو څخه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی. دغه وزارت سرپرست وزیر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه ډلې او کسان په ډېری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې عامو خلکو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو کسانو د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
ل پلازمین کابل سربیره په یو شمیر نور ولایتونو کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغه ستونزې چې لا هم په جدي توګه نه ده مهرسوي. خو اوس د کورونا چارو وزارت وایي چې په یاد ستونزې د لاسبری لپاره نوې کړنلار تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلار به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی ایر انکشاف
چیز هغه وای زموږ ژمنې جدی دي. دغه پروګرام ته پراختیا ورکوو. اوس مو د شبکې جوړونې کړنلار شپږو لویو ولایتونو ته چې له دې عمله پکې تشویش او غزولې ده، زه ډاډه یم چې په دویم پړاو کې به هغه کسان چې په جرم او جنایتونو کې ښکیل دي ونیسو او دغه کار به ښه پایله ورکړي. خو ښاغلي اندرابی د دغې نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بیلابیلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. دغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همه اینا را جمع کنن و اصلا فایده دی به حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاته کوي بیگونه خلک زوري. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زر او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې له مخې به یې له دوی وسلې راټولې شي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو حضور د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بولي.
افغانستان کې د روانې جګړې تر څنګ روانه ده غیر مسئول مصالح کسان پر خپل سر اعمال تر سره کوي. امیدواری کم ښکاری چې مصالح او غیر مسئول کسان په وړاندې باندې کوم اقدام وسی.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې څلوېښتو غیر مسئول ډلو چې په فردي او ډله ییزه توګه په جنایي جرمونو کې لاس درلود، ځینې نیول سوي او ځینې هم له پولیسو سره په جګړه کې وژل سوي. دغه وزارت ژمنه کوي چې د ترلاسه لاندې کړنلارې په پلي کېدو سره به په ولایتونو او پلازمینې کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدو غوښتونکي دي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مازدیګرنۍ خبرې مجله اورئ. اوس همزو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی، خو لا تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او د مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه نور حال به زما د همکار اجمل آریان په دغه راپور کې واورو چې له کندوز را لېږلی دی.
خلک شکایت کوي چې په کندوز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندوز اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دغه مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلن مایار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل.
دولتی دارد لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمیر دولتی دارد در ترلیل دی خلق دوی ستون دو سلام خامختی او کم ضرورتونه چه خلقو تا پیخی اگه دوی نشی کالی چه دوی دا پخطو سر تا ورسه اینو دیمون گختانه دولت نداده شه دی تب دی پای تکی کیک دی
دولتی مامورین هم اخپل دند تا تروز پوری ندی حضر شوی یا دید بانکونه هم سپنج لری بانکونه ترلیلی دی خلق دیال دا پایچو تا واقعی واجد مم سیستم پال نه ده اون دا ډیر ستونزې جوړ کړي. زمونږ د مرکزی دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې جدی اوسي تر څو د خلکو تشویشونه رفع شي.
په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي تر څو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثره خلک چې موږ مراجعه کوي ادارات کې څوک نشته، په مکتبو کې څوک نشته، یعنی که تاسو وګورئ په دې کوڅه کې دا ماشومان هم تاسو پوښتنه وکړي دوی هم مکتب ته چیزې معلم نشته او بانکونه اکثره بانکونه بند دي. موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات خلکو ته رسیدګي وکړي څو خلکو له جنګ نه بدبخته دي دا خپل مشکلات په دباندې ادارو کې حل کړي.
له دې سره سم د کندوز د والي وان اسمت الله مرادی بیا وایي چې د ولایت رهبری د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي.
البته د دې جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بیلابیلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت ته راوګرځي. څه نو څه ستونزې وې د بانکونو تړل شوي وو، څه ورځې مخکې علت یې همدا وو چې وسوال مخالفینو ګواښونه وو. خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوک ناوړه ګټه پورته کړي. ځینې بانکونه تړل شوي وو. ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد وو. د خلکو په وینا چې دغه جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې کولای شئ چې په 12.9 او د اف ام په 15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري. اوس به هم راشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حالت سره شریکو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه
داسې مرحلې ته رسېدلې چې څلورمه ورځ نن پای ته ورسېده. بنګلادیش لا هم 222 منډو ته اړتیا لري، خو افغان لوری بیا که غواړي بریا ته ورسېږي نو باید 4 وکټې ترلاسه کړي. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 216 منډې وکړې، خو بنګلادیش بیا په جواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې په 215 منډو باندې وسوځېدا، او په دویمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 116 منډې جوړې کړې دي، 6 لوبغاړي یې آؤٹ شوي دي. د افغانستان لپاره په بالینګ کې راشد خان چې لوبډل مشر دی ډېر ښه ځلېدلې دی، په دې پاڼۍ کې هم توانېدلې دی چې په 6 منډو په بدل کې 3 وکټې واخلي. ظاهر خان بیا 2 وکټې اخیستې دي.